زنه غواړم چې برنامه زموږ ساسه وخت ډیر کم دی چې په اړه باندې زی اشاره وکم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملائکو له طرفه هم دغه جنین دی همغه وخت نه مالک دی حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسی. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کیږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړل چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه دی د حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی. چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه به دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چېکه لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب سي، ول دا سړی کوشش کوي چې دغه سړی په قتل ورسي او مال سي. دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبر داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نه سي.
ډېره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نه سي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي، کوړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ چې الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ته، لکه چې ما مخکې وویل، دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته، ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي، اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق د ښځې دی، چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي، مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کیږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کی، چې باید څوک ده ته حقتر، نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، استاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري، مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي، پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته، چې کله دین و دای قرضدار مثال وي، خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې، پس چې هغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه وته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخ اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نمخ کې د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و، ولی زمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی دیو خزه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دی ورکي او څه دې وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی، حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناان ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق لباندې. او ښځې کوی چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جه کې او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری له کابل د ننګرهار په خوروانیو. کله چې له لغمان تیر شو نو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د درونټي تاریخي سیمه را رسی. د درونټي له تونل څخه د 100 کیلومتر مزل وروسته د ځنګل باغ سیمه را رسی. د سړک خیلور ته په خامه سړک ورګرځو. نږدې 1 کیلومتر مزل کوو چې دلته د شنو ونو په منځ کې یو ډیر لرغونی او نیمه ورانه شوی تاریخي کلا موجود ده. دغه کلا ته د ظلم آباد کلا هم وای او د همدغه کلا د نوم لمخې دا سیمه د ظلم آباد په نوم یادیږي. له کلا سره نږدې ماشومان په لوبو بوخت دي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ظلم آباد کلا تاریخ او جوړښت ته ځانګړي کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري، سلګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسې پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي. کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چارې رواني کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنگونو تاثیرات هم شته. یا د کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال په کې یو شمیر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونی بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغې کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسیدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو، فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وی دلته لمباګانې کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي، هم دسی چې دغه زمنګ د نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته وکلا جوړ کړي، یو لوی کلا، نو روزانه به په لزګونو خلک راتله او د کلا کې به کار کول، دغه د خټو پخسې به کولې، او دا کلام د سورورو جوړیدله. خو د تقریبا د ورځونه د سیورز وای راغلی و چې دلته مزدورانو کمبود کړي و، د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړي و دغه نه پخسه و کی. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنگ چې کوم کلی نه دوی خپل ناوې راوړل، نو په دغه لار چې بیرته راځي دغه ټول جنگ ودرول، ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوې لدی ځای نه شي وړي، تر څو پر چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنگ کې تاسو ځای موږ سره به دغه کار کوي.
د خاغلی کلیوال په خبره چې د دغه سیمې واکمنانو په زور د سکانو جنگ ودراوه او د ناوې او شاه سربیره په ټولو کار وکړ، دا چې ورسته څه وشول بیا ډاکټر خیبر.
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شو کاری کول، بیا د سی دوه روایت دي خلک وای کنه چې په هغه ورځ باندې دی شاو او ناوی چې دوانو کار کول په دې کلا کې او په کار بوختونه په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سی لګه سرکشي وکړو، لګ د سی زور وکړول، نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دا یو وژلو او دا را واغسو او په دې کلامنس کې خو دا د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسی وای چې نه، تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي همیشه وو، او بل لغې نه دوی رخصت کړل او دوی لاړ.
سلمی صفاتنا دی، سلمی نوبتنا دی، سلمی جمعتنا، سلمی شجری دی، سل کتابا دنا سبزما وګور دب دب
درنو اوریدونکو، په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دی، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی دی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالې څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالې پاک لبانې خو دا اوس منګه بازي وخت کې بازي نه مینه شو ګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوري چې دوی وستي دي دوی د دې په وستلو کې ډیر مشکلات موزکه چې یو خدا خټه ډیره زیاته پخښ شوی و، بل دا زم او بل د په د کلا د سور چې مونږو ګورو بازینه چې غورځیدلې یل سلک برابر شوی دي، یو کټ په سپلنو باندې چول کیږي، یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسي کوم سوري چې دي، او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړل په هغه وخت سره په غویان یا په دغه باندې، نو بیا به دا چمرا واغسو پر روانو بو کې بيخي او ډیر وخت لپاره څو ساعتو لپاره بيخي په دې بو کې چیر د بدغه چم او بو میده میده کوزان سره به ویړو، نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه، او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخه ول، او کچیر د برابر شي وو نو بو به نوړل، نو بیا به ورته ویل چې اوس کار شروع کړي. اوس خو چې منګه ګورو دی کلا کې د سی لګ لګا ساري پاتې شوی دی، خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پات ویل چې دلته دوه منزله د خاور کوټې جوړې کړې وي.
درنو اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب وایي چې د ظلم آباد کلا د شنو ونو په منځ کې د لرغونی سره رود کیسه کوي. له دیوالونو یې ښکاري چې لسګونه کاله یې د وخت تاړه کونو ته سینه سپر کړې ده. دا چې نوموړي هلته نور څه لیدلی دي هغه وایي.
له دغې لرغونی کلا سره نږدې روانې اوبه هم شته، چې د روانو اوبو له برکته دغه سیمه په شینوالي راښکلې شوې ده. روانې اوبه او
دریش پیت کلن خټګر رحمت الله وایي چې په خوانی کلاګانې زکه ډېر کلاکې وي چې خټه به ډېره پخوله.
دغه کلاګانې شوی دغه پوخه خو بس دغه دغه د خټو د پخ د لکه سیمټ میمټ کار باندې وکنه دا خلکو باندې په خټ دا خټه به په خوله په غویان ورده چې دې لپاره دا ډیر سخت راشي هغه دې په خاطر باندې چې د انګریزانو د وخت زمانی خبرې وي دا مطلب چې دا په دې باندې څه دغه اثرونه کې جګي وي جوړولې چې مطلب څوک په وروان وړي دا برجونه به مرته جوړګر شپیره د تاسو ګورې چې برجونه ملي بازي بازي کلاګان دغه د زلم آباد دغه کلا شه دا تقریبا سلور برج لري او دغه د کلا خټه چې دا د په غویانو پاسونو باندې مخخوله واده ولې چې بیا دغه کوله پاس کوله په دې دغه باندې خپل د خټه کار کوم
د په خبره چې د ظلم آباد کلا زکه تر ډیره وخت پاتې ده چې لیوی خوایي د دیوالونو بر ل 3 مترو زیات ده او لبل خوایي خټه هم خا پخه شوې ده
دا دروازې چې دي دا دروازې په خو بس چې دا ګورې دا یو ګاډن کې نه وته شغه دغه دې لرګې د سلیپور لرګې نه جوړ کړي چې دغه تختې شپګین چې دغه مطلب ډبلوالې ده چې پاغي باندې مطلب چار څنګه زور یا دغه پیراشي یا مطلب سره دغه کوي نشي او بل دا غړ غړ کلوپونه ورته پراته واغه دغه والا پوشي د پیچی پیچی رقم باندې چاوی نه وي هغه مالم به داخله سي ده د براکش کوله واده به د پانه بره وته بیا به د خپل خلاص
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امین خان وای چې د ظلم آباد کلا د تاریخي آبادات څخه ده او په کار د چې ساتنه یې وشي
دا کلاګانه خو باید وساتل شي ځکه چې په اوس حال کې په دې کلا کې کور نم زیاتی وړ وړ کور نه پی جوړ شوی دیوالونه نړیدلې دي او دا کلاګان د وخت په تیرو سره د منځ د عزیز کده فرهنګي میراثونه باید وساتل شي ځکه په خارج ملکین کې وګوره څومره فرهنګي میراثونه چې ټول ساتل شي وسه پورې غاثار دي خلکو ساتل دي یو نمایشه او نمونه ده پر خو بدبختانه زمونږ په افغانستان کې دا شین نه ساتل کیږي
د دې په خبره کچيري د دا ډول تاریخي آبادتو ساتنه ونه شي لري نه د چي ټول تاریخي آبادی به لمنځه لاړ شي او لزګونه کال وروسته به د تاریخي آبادی پنوم هیڅ نوي دا چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه برخه کې څه کار کړي د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیمی په اړه وایي
دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کارم زده شوی موږ په څو ځلې خپل فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړی دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه شوی د صفر دولس کې چې هغه رژیم نه هیڅ څه نه وي بامیان ولایت په دې ولایت کې د صفر دولس کې چې عسكر شته مګر له بل مرغه چې د فرهنګ وزارت له لوري نه د ننګرهار تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسكر هم نه دی ورکړ شوی په اختیار کې د کله ناکله ځینې جوړواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنه کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې
د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
ساعت 9